چی بریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي میلما پروګرام درو چې په کې لوي خبريال سره شغېدلیو او د هیلو وړاندې ډرام خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخ کړو خبرونه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته درسیدو د چارو وزارت د کونړ نورستان په 30 هکتار ځنګلونو کې د ورلګې دوه خبر ورکړی دی. د دې وزارت د اړیکو د برخي مشر ویان شفیع الله رحیمی پرون یکشنبې رسنیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي سره لدی چې دغه اور د مړکې دوه لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړي خو تر اوسه په مړکې دوه نه دی پاتېلی شوی او اور تر اوسه شدت لري. ویل کیږي چې دغه اور د شنبې شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدیش د ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. شاغلی رحیمی دغه راست په دغه ویډیوي پیغام کې په هرات، کاپیسا او لغمان ولایتونو کې د لګیدلو اورونو په نتیجه کې چې دلیل نه دی بیان شوی د شلو کورونو او د 15 جریبسمه کې د کښت سوسیدو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور لمخې د وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګه د پانګوالو او سوداګرو د له هڅونې په هدف له افغانستان د صادرېدونکو ډبرو سکرو په صادراتو کې تقریبا $40 محصول کم شوی دی. د خبر پاڼې لمخې دا پریکړه د خبرګولو په یو ډیر شمه شوي او له هغې رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولم وزارت د همدې کال په دوبی کې ویلی وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $270 ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرنګي چارو مشر براندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه څه باندې 1000 درخونې او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر مل وو. جاپان د افغانستان د لرغونو عبیداتو د رخولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویلونکي ګڼل کیږي. په بامیان کې د بودا لوی مجسمه چې په نړۍ کې بې ساري وي د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په بمونو والو سول شوي چې د طالبانو دغه اقدام هغه مهال د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی و. سږ کال وروسته له 2 کلونو چې کورونا و ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. زیارت کوونکي نن په مینا کې راغونډي شي او سبا به عرفات ته ځي. په سږني حج کې د 160 هیوادو اتباعو ګډون کړی دی چې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی دی. په 2015 کال کې پر کاڼو د شیطانانو د سیمبولونو د ویشتلو پر مهال د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. سږ کال افغانستان هم تر 1500 ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کډکېچن وزارت په اړه خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو مشانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د ارغلیزو عملیاتو او په لیتوانیا کې د ناتو له سرمشي د مخه د خپل د ریسونو د همغږي کولو پر مسلې هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناتو د سرمشي د جولای له 12 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړ شي.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولای شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او خو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غړې پړې او د چنارګل خبره لکه د شاتو د غړیو غړې پړې.
واه خیالي کور دې لګالې ډاکشا منم دې
یار چنار ګلا
په دې کلی کې یو ته یو خالي
په ژوند پوهېږي خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه ته به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنار ګلا وای واچوه پاجا دا ماته مصیبت ډېر ښه سره لګېږي.
غلشه خیالي ویخه دې خوب زنګي تم د چنار ګل خبرو ته هوا ورکې.
هوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبرو ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالي ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل په ژرنده شي لارې وبرې. هغه دې هغه دې وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نه ورته شیندم خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړ در نه و تښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نه شي تښتولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي کوترې خو ورته نسوارم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې خوله به د دې خوا نه راکږې که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
سر ازر چنار ګلا چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سای لکو ایمات مصیبت دی همدلته د مرچو پر څټه ناست وي.
ایمات خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول؟
رکیکا لاړه بېغمباشه بنیادمان دي په نه خبره خاندي راته زما دومره حوصله نشته.
خیر دی حوصله خوي امت خانه که دی اجازه وی یو خبره می در سر را یاده وله.
وای امیده چه دی ویل؟
دا کلیوال لطانه لگه گیله لری ما وی چه زبای در سر یاده کم.
ولی چه خبره دا چه گیله کهی؟ ده چه باخته می او را چه وله که ده چهش نه غنم می ری بلی دی؟
نه دی ده چه باخته او را چه وله او نه دی ده چهش نه غنم ری بلی خود ده کلی ده خیر کار چه وی خیر ده ارتا رازه.
چی شی ده خیر کار؟
ګور ته غوسه مه کوه هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی ته په نیمای کې پټ شوی وي بیا داسې مه کوه.
امید ګله دا وړې خبرې دي دومره اندېښنه مه ورته کوه کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا نام خدای دی وي دا خو یې ډېرې تیږې را وړې دي.
هو مور جانې په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي.
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه خو چې د کور جوړولو ته د تیګې راوړې د هر کار پایل سخت وي.
هو پلار جانه ما وی چې تیګې به تیارې ځای په ځای کو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو باندې پایل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې وسیدو په خپل کلی کې خو باید دا چې کور ولرو.
ان شاء الله چې دا ارمان به پوره کړم پلاره یوازې تا او مور مې دعا وراته کوي.
زویا د ملایکو په وزارو پټ شي دعا خو به شپه ورځ درته کوو خو یو خبر به زما منې.
په سترګو به منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلی کې مو په خوانی کور زړه تنګی و نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخ و د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بے غمه اوسه مور جانې دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو د څارویو لپاره به د اوسېدلو کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویا.
آمین.
نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو ویلې چې ورېنداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم.
هغه ده راغله او چای م راوړ.
سنگی لالا چای می راوړ اندل ته کې دم.
نه ملالۍ رازا دلته راوړه.
ښه ده لالا.
ملالۍ لورې په دې تیګو کې ورو ورو راځه چې په خیرې په تیګو کې خوګ نشي او چایم در نه توی نشي.
خاده مورې تیګو ته می پام دې.
خاده شې ملالۍ لورې چایم دلته کېده.
خاده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې دا پیالې دې څنګه درخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرې دې چې مرغانې در نه ونه تښتي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه له مچانو نه؟
هو هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
بېجار دې شم ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنګینه زویا تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
خ ښکلې جوړ کئ او زما نانځکو ته به
خو ورته ووایه ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وای نانځکې به پکې لوبوم سندرې ورته وایم.
امید سویا دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟
مورې د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په کونج کې او ځای جوړو. خو ګوره مورې یو کار به تام کوي.
وایا مور د جرشه زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نشي.
خا پسترګو دا آسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا اسه نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغي به دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکوري کې.
ښه دا خبره ده.
هو مورې شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویا. دا څه موده کله لرګي ماتوې کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول؟
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه منډې او انار پاخه کړي چې یوا یوا له څانګې راشکوم.
امین زویا داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وې اورېدلې.
د امید مورې داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې منډې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شي
ژوندی اوسې.
د امید پلاره کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او به دې
یار په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوی هسې نه چې وزیر وکم او د توتی غوندې والوزم.
نه زویا د توتی غوندې به نه الوزې، بیا زنګلو ته در پسې نه شو درتلی. رښتیا زویا بله خبره مې کوله.
وایه پلاره څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکاو که نه؟
پلاره نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشي ټکول دي.
ښه چې داسې ده زه به یې مېرمنې ته ووایم ګوندې د هغې خبرې پرې ولګېږي.
نه نه پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتمه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګله او همت خانه زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله تیګه ګزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه اول دې خیالي ګل ګزاره کی.
سمه ده تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګورنو ګور دې لګلې ډکچا.
چنار ګولا تا نو خو خیالی لري گزاره کړه کنه
خود به لري گزاره وی زورا ورا د کوتر وا گئی کوړلې دي نو
ها راکا اوس نو زمانو باد ده
یارانو
سنگ سر خاند
یاران ماران پریدا پوریختی عاشق داتی کا گزارا کا
تصور چه زد سلمانه بکس رو تکیدم نقصی یاو دو دری
یار عاشقا و دی شرم اولم دو متر تر چنار گلم شاتا پاتی شوی
و خیالی در تکوی نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلا ده سامه خوزاوا ده کلنگی چرگانو غلط
نا عاشقا تو سپریختیا پا چا عاشق وی که هستی دی دانم آوائی خیلی ده
نو پتایی چا
پا ماهی والی چا نه مخ پا کلی که داسی چوک نپریک دو چنو می لو یا خلای پزانی که خو گردا پا که نوی
عاشقا خیر ده ورته هوایا چکو ما عاشقی ده کروی خیالی تای زواب ورکا کنا
ما مزورا وای وایم ده دوارو پا عاشقی بیم نده کری
نه نه ده خبری نشتا وایم خب پریمان عاشقی کری ده خوص اسی زان تیر باسی
یه یو چا ویل چه ده کوی قاف بکومی خواه پیره ما یادو مایده مایده دول بای ورطا واکه بیا کوم دیور پسی را غلای و دیو لدارا دی خوشحال خیلو کلی ترا و تکتی ده
یارا وایم کریک ده آده سوی بیا کوی داشق نو مبارک شا
وای مبارک مبارک
مبارک مبارک
نه مبارک ده تاسی او ده داشق ده سلمانه بکس
کور دے غلی ڈاکشا چیر تلاڑے وہ دریے گا
ہلے ہے ہلے را ڈوچے کلی والا را ڈوچے ہے
ہلے مت مسی مت را وہ داگا مائی دان تے سیدا شک ٹو تے چارا نہ تے نکو
اے تا تھائم دا شک نو بنا اخلی خیالی او عاشق ختم شو عاشق ترائی تاب شو عاشق مر شو
تو کومل نے دا سو عاشق اسوان دے اسوان دے بس ڈول گڑم پہ شاباش اتن نک پپ کیو نہیں سا چسوانا نہ تڑو کی
ہے مت مسی مت ہے تا تمایا اے دے کھلن کی چھڑگانو گلا زستا سا تھڑ لفار ڈول نو
نو دیا دے چن پار ڈول وے
زماخ پھل مقصد دے چیا وز ٹول کری وار را ٹول شی یا بتم پہ خبر شی او
اے مت خالا دے خبر پس مگر سا راز خپل تان دی کوا
اے وای چې سبا دې نور غندا تا تانو نکې
اے ته چې ګبو ها ستا ډول ته مونږ نه غړي ګو مونږ هم دې شي نه ډول غړي ګو ستای په کې څه کار دی
اے تا وشا دغه سه مت خانا وای ممر عاشق کو دې وای مخو کې ګپ دې خرم به دې ډول اے تا وشا
ملک صاحب قربان او بل د کوترو منګره دی او بل د ژرندې ګیدړ دی تو ای دوه درې
یار عاشقه په یو دوه درې دې سپور نشوم د کولنګي چرګانو غلی څوک دی د کوترو منګره کوم یو دی او د ژرندې ګیدړې بیا څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان دي سب د کولنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ښه ښه، او دا د کوترو منګرای بیا څوک شو؟
د کوترو منګرای ته پخپله یې بدبخته، او د ژرندې ګیدړ چنارګل دی.
ښه نو دوی تا ته څه وایي؟ ولې دې ازاروي والکه؟
ملک صاحب بلا دې وګرځه، خپل نوم یې راباندې سر ورګرځولی دی. د عاشق په نوم مې رشخان وایي، رشخان.
دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا ونه ځوروي، خو دا نغاره دې ولې ډنګوله؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته د کلي ملک زما حرض واوره.
ښه ووایه، غوږ مې دی.
ملک صاحب قربان دسم، زه له ډېرې وروسته عاشق نه یم. ما ته شاله ونګین ووایه، نور به ټول ما ته شاله ونګین وایه. وابه اورېدل
سمه ده، عاشق نه شاله ونګین به دې بولو، خو یو کار به تم کوې.
ملک صاحب ووایه څه وکم درته؟
یو ډول به بیا ووهې او ټول کلیوال به راټول کړي.
د څه لپاره ملک صاحب؟
ورته به ووایه چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي.
په سترګو ډول به خود وهم، خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شاله ونګین شو.
سمه ده، دا دې زم وایي چې عاشق شاله ونګین شو.
شاله ونګین یارا، شاله ونګین یارا.
ای وکلی والو، شور مکوی، د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی.
کلی والو، زمونږ هیله دا ده چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرزونو علاج وشي او صحیح لارښوونې ورته وشي.
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم، بالکل انداز ده. مونږ ستا خبرو ته تږی یو، چې د ډول غږ مو واورېد درته راټول شو.
چنارګله مه درېږه، په خپل ځای کې کینا، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکې هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډیر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زه ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینه، تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې را کړې وې. نو ښه به
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنارګله، ستا یې کور ودان، خو نینی خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنارګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه، چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي.
ښه ده، دا دی خولې ته مې کلوپ واچوه. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېده.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو پوهوا چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه
حاجي صاحب، که موږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنارګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنارګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوی که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دی. او هو رښتیا، یو بل ضروری خبر هم واوري، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کړئ.
یار ډاکټر صاحب، اسې د جار شم، دا خو دې ډیره خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښه کلکه منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وی چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوساو بو له بوی نه خلاصي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که خونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خوا ګوري څه دې ورکړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ورکړي. دو ساعت فیروز موټر چیرته دی؟ کلی ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي. سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دې والا هغه ده اوبه لیده.
شاغا څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګوله
ته صبر، دا پنډ رانه واخله چې درنه ولولوږي. ګوره بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، ته ځان خام دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو. سهار د خوشحال خیلو کلی کې دغه ډنګه وله چې خبره بس وه.
نه خبر
نه زه نو څه خبر یم.
ته نو د پیل په خوا کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل کړ.
یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کې وښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو. شالونګین غونچه ګوله که زما منې دې یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غلا شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دینه تروری که په دې خزو لغږ وکې چې شور دینه کوي، نو په خبره به سره پوه شو.
وا خزو وانجو نو آرام شي، شور غلی کوي چې پرزانه زمونږ او تاسو لپاره لیکلینیک نه راغلې ده.
زما غږ خو اوري؟
اوري.
زمونږ صحیح ټیم ماته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
پرزانې تروری ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
وا شمسه بچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم. وی دا خو نسرین ترور ده.
نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې،
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین، غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه، ته خدایا مې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه ځه، بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګېډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړې کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړې شي، او دومره دې کینې هم نه چې په ناسته دې ستړې شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول ښه خوراکونه دي.
فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږي کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځوانه مور لکه دوه تنه داسې ده
امیدوار امور باید پورس کی څو څو ځله خو خوړه وخوري چې په خپل تندرستوي او هم د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي. لکه چې په تاسو ناوخته دی، نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د خیر روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادی میلمه
دا آزادی رادیو د آزادی میلمه اوریدونکو ستړي مشي. هیله ده چې تاسو به راتاره وګورئ. د آزادی میلمه په یو بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانې. نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره میلمه دی. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړو همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالې د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه وپختو. چپان صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ و، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوا پنځه اتیا کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستله. هلته مې تر دوهمه صنفه پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما لیک لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دولس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستیو وختونو کې، چونکې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه تر څنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره دا هم ډېر ټکنی شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمر مو څومره وه؟
ډېر مننه. خیر اوسې. زما عمر چون اوس اوویش کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر لس کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګ محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي، چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري. بیخی یو سنزمن جوان لری نو واکن هم آغا آلتا چه اوز کم ما شما سا تنکی تنکی جوانان سا یا آغا دادی یا مخی چه و دا طول هم آغا سی دربدار جوان دیدی هم آغا سی خاکفتار خلق دی روز خوری دا جوان امکانات نسورتا نو رسا مالتا دیر ما شما سا بیخی دیر ما شما خمتات پانه هیسا وزدک رو تا لیک تر
چپان صاحب دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري که څه هم د کندهار نوم چې کله اوریدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دغه ځوانان خی بیا څه کوي چې دا لویږي ښوونځی نه وي دوی دا زده کړې څنګه کوي په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه شام قدر خلک هم پکې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر داسه خو ټولنه ده طبعاً بیا ټولنیز ژوند دی بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت دی ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاري بوخت په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو په ټولو ولسوالیو خلک اوی په زراعت باندې ډېر برخه بوختي خو متاسفانه په دغه روسي کړنو کې د دې زراعت هم ډېر خراب شوی دی ځکه چې دوی وبنه لري کوهیان چې کې نه برمی چې کاسي یا کاروزونه چې و مخکې ټول وڅېوي د نوبي چې تاسو برخه کې ډېر فعالو چې د بزګری و د مالداری و دا برخه تر دې ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې یې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسترۍ یې کړي او ځینې دغه مستاتو کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري او نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
او ډېر مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه له کډه کېدلو ښار ته دغه ژوند ډېر جالب وي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپل چې موږ دلته راغله هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت بزت و ډېر سخت هغه ځان و ځکه هغه موږ خپل شین باز پته دا شام فریس و بیاداق لسار تا دلتا شار تا یو بل دول هوای یو بل دول کافریالی نو بیادا وقتونه مش پینزه ورونه و بیا پینزه سر مش زما بل مشر رو بیادا بود لو بیای تونگی کامل کز مش و شدنه و ساده و اختار جوندی لدی نو آقوی درس مش و من بیا دې پوښتنې به کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشرم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق استئ دا استعداد او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي یعنې تشویقولو به نو هغه وخت مې رایادېږي نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپله کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از یک بله به تولونیز و موضوعات در دیر علاقه لرم او تقریبا وکلونه که دی چیزه در پیوه لیسه که در تاریخ مضمون تدریسه و ما هم در افغانستان در تاریخ مضمون چون سپه در الور سنکونه که پر دولسم سنکه و نهان سنکونه که در افغانستان محصر تاریخ و لاغت نور و نور طلبه که هم سر نوزه بله پیوه تولونیزی که پیوه لیسه که د دې مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دغه لیسه امیر کوستانه و چې تبا دې ته تدریس هم وکې تبا درس بیا خوش بختانه چې ما امتحان په دوسه کې چې ګډون وکې هغه چې ما ورته نمرې وړل د ټول څخه بیا کامیاب شوم بیا کوډ یا بس دې را تراکړي کوم ځای ته چې کامیاب شوی دی هغه ځای ته باید دلته تبدیلي راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیزو موضوعاتو کې که تکړه نه یم، خو هغه خپل وخت کوم بیا اوس د دې سره یم، هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل په ټوله کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې، دغې زیده خلکو په اړه باندې، او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه، هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و، څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
ډېر مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي، کندهار ډېر پکې خاص یادېږي، او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري. او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده، او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته. چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و. د کندهار اطرافو څخه، د روزګان څخه، هلمند څخه، زابل څخه، وتلامې نمروز څخه، نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و، خو داسې هم ډېر دلته هم جګړه تېره شوې ده، او خلک یې ډېر نرم خویه، ډېر آرام، ډېر مهربانه خلک دي، او ډېر وطن فرست خلک پکې شته، بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته. او خپله د کندهار د ولسوالۍ خلک چې دي ډېر مینهناک دي، خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته، هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره وي. نو کندهار په مجموع تاریخي ځایونه هم لري، خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم اساس دي، داسې د دې څخه ثبوت دی. خپل چلزمی چې سایا په ایمان کې چې بوس کلاستا، یا نور د احمد شاه بابا زیارت چې سایا، د میرویس نیکه زیارت چې سایا، چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري، دا وی فاړه چې کوم څه تا. نو دلته تاریخي ځایونه هم څه دي، د سیل لپاره خپل د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ چې هغه ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب، یا شاولکوټ دې سینګر لري، یا جوړې و میوان دودا سیمې چې ډېر شانګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فعالیتونه کوي خطه کې. نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډېره مننه کور ودان سپان صاحب، حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډېر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکو، علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېره مننه خیر
اوسه. په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وکړم. زما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اما اداره پوهنځی او اما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل، خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ، خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویله هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ. خو متاسفانه دا شرایط، دغه حالات هغه وخت هم سخت و، ځکه جنګي حالات و. هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسه، د ولسونو غوښتنې ورسه، کله چې ته ولسوالۍ ته ځې، هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري. یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، حد اقل یو کوچنی کلینیک، یو پوخ سړک، یو ښوونځی، دا هېڅ هم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام واوښتي په ټوله کې، دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوقو ښوونځي ده، یا مثلا ژورنالیزم دي، یا ورته نور ټولنیز علوم دي، له بده مرګه په دوو کې د خلکو هغه هیلې، هغه غوښتنې، هغه د دې چې کوم امیدونه و، هغه چې کسوې دي تر ډېره پورې، یوازې په ډېرو هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تر تیږه پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس، دې ته لا اوس ځوانان زړه نه ښه کوي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي، ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي، نو څوک باید ناهیلی نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزل وکړي. دا ژوند دې لوړې ژورې پکې راځي. دا خپل هدف چې ټاکلی یې د هغه لپاره موخې او په یو کچۍ کې ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وخت اوس راځه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بیخي جرنالیزم مسلک پرې ایښی دي، بیخي مې هېڅ په کله سکوت کړی دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی دی سره په څنګ کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې. د هغه لپاره بیا په ژوند کې مبارزه وچ. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړی ده. نو ځوانان باید د سمسي زده کړې وکړي. سمی هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې. دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب را بشو، تاسو په سیمو کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل رشاد توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور او پلار هم درهمې دي او هم راځه ساتل. په مجموع کې له بعد مرغه و ما یو خو په وسمي دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول شته وجات هم دا چې جدول کې د دې هغه د ژوند امکانات چې دا د محدود شه دي. له بعد مرغه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتي دي او داګه څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري. په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خپل د فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي. د بیخې انسان حرکتې د سیاسي شمپت د مساس په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بس کې ورتول کیږي و هم چې پر اولادونو باندې مرید مشخص د رسنۍ خلک یو غره فورون لور او خپل ملګری ملتونه دا بحث کې کوم فعال ادارې لري. خو وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مریده خپل ډېر دردونکي حالات بل دا دي چې دا وي ژوند ته دا وي امکانات ته هیڅ پام لرنه نه کیږي. په خاص ډول باندې خلیر خو ټول سوالي کې حتی هغه سره د څه چلند کیږي ام لا نه کړه افغانه تازه زو ام چې هغه سره د څه چلند کې لکه د جنو حیوانات سره چې د خرڅې د هغه سره هیڅ مشوره نه کیږي. کله چې هغه کوم چاته په نکاح کې شي دا کورنۍ فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. دا شخص فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کیږي.
په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې.
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلل. ځکه دین مستاچ هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوه خو یوازې په مرکزونو کې یو څو پروژه یې څوک کوي د غوا خلاص جوړ کړي نور یې سم نه دي چې یې ان لري څو ټول سوالې ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېدي. چې واسه د دې ټولنې برخه د واسه د دې ټولنې نمایي ده. یو څه د دې حق لري چې هدا کال د دموشو او سروتی چې دا خاصه په نکاح کې ته هدا کال دومره معلومات ورکول شي چې په کورنۍ کې ثاني کاټړل کې ثاني هیڅ د توان دی یو تغیر په دابر کې نه دی راغلی.
چپان سپ استونز چرته ده د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوی چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دغه سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه. بل سیلتم لري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي.
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي کې خلق په بازګری باندې را لوی زیابوی ته او خلق په مالداری باندې او یا ته هغه پیغام نه ستر لاته کولای. نو هغه بیا د دې بلدا دي چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړې دي چې تر اسلامي اړولې ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې بیا غي به څور کړې دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلق ته ورسې. ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو کو نوار کول کومتاس پانا چې دا خلک د غد ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په لوی چې دا نو نه یوازې دا چې د ښځو حقونو په مجموع کې د ښځو ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموالي لپاره چې کوم معیارونه تاساسات هغه بېخي نړولی. تاسو ویلئ چې په ډېرې ډېر ولسوالیو کې لېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېرو کوچنیو موضوعاتو باندې. دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ څو خوند لري؟
ډېر مننه. خیر اوسه. زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري سه کورنۍ مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپل خوندو سره ما همکاري کوو، هغوی باندې هم ډېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم ډېرې ګرانې دي.
از ذکر تم اجازه ور کړی ده؟
بله متاسفانه خدای دې ذکر موږ نه دې منا کړی، لپاره مرګ اوسنی حاکمانو بندې کړی دی.
دغه یوازې دعا کالا کیږي. لدی وړاندې تاسو اجازه ور کړی و؟
بله بله، هغه وړاندې دې درسونه ویل او هم ټولګي کې و. متاسفانه چې اوس درسونه نشته، سره به وکړم چې اوسنی حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی چې بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي. د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوئ چې زده کړې نه کوئ، واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی، خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي، مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښې چې هغه ته یې دا ته دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
چپان صاحب کله چې کور کې یاستی څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم څه دی، خویندې مې هم څه دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست و کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکوئ دا ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولي دي. نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم، په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نور نجونو ته هم ورسوئ، د کلي هغوی باید راوغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورکړئ، یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست چې لري دا سره شریک کړي.
چپان صاحب په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې وویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو ستا دي، ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه مخکم دې ته اشاره وکړه چې دغه حالت کله رامنځته شوی دی، دغه د سیستم د څنګه شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې عمره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شو چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وو. نو بیا د ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایي هغه ډېر فکر شوی دي، که چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د عمره هغه سیستم روان دي، دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای دې نه درې. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روانې دي.
چپان صاحب که بدیر امرا تو وای که چیر تا دا چه اسمو جورنالیزم پریخی ده کار پکی نکوی او التا کار کول ستونز من دی پا دی برخه که چانس برابر شی یا بیرت شرایط خشی خپل مسلک ترازی؟
بله بله خام خاص زکر پونتون می ده دیل فارویلی او ایراده می ده چیزه مستریم باید واخلم آقام دی برخه که که چانس برابری شي لږ ډېر د امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس څه شي غوښتنه ده د ولس څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمندې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي چې هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر زبرېدلی دي هغه کسان چې هغه رشام ستونزې لري هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي د هغه غږ رسنی ته دا یو ډول ما ته خپله راحت وي نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې که فصل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي پنځوس سلنه وي
چپان صاحب کدام را ته وایي تاسو مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه ناهیلي دي هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي دوی ته څه کول پکار دي ساسې پان باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي
تېر مننه خیر اوس دا هم ژوند دي لوړې هم پکې راځي ژورې هم پکې راځي سخت حالات هم پکې راځي هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي هغوی ناهیلي دي هغوی باید ناهیلي نه شي هغوی باید حالات درک هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل کله چې ته خپل اقاسیا دفته نه شې رسېدلی ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې په یو بله برخه باندې کار وکړې په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې ته حد اقل راحت یې پکې هغه برخه باندې کار وکړې نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي ادامه ورکړي زده کړې وکړي او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسترۍ ته روان دي دا خو ډېر شوي او که د لې پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دي هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې په یو بله برخه باندې دې لپاره شي هم کورنۍ وساتي هم ځان وساتي هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي هغه برخه چې دی هغه کله فرصت ورته لري هغه که شخصي کاروبار وي هغه که ډېر عادي کاروبار وي هغه که زده کړو برخه وي هغه که د ټکنالوژي برخه وي دې برخه کې باید خپل کار وکړي هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل دا د دې پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي هغه یې تر دې هم خرابوي بیا به دې سیستانه کړه چې دوی داسې چې عصباني به وي نو د دې لپاره باید دې مصروف اوسي چې د خپلو والدینو سره غاسه په کومه برخه کې کار کوي او ورونه یې کومه برخه کې کار کوي یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي حتی اثر چې په کار باندې مصروفه کېدل یې هم کار وکړي او دا ژوند سره مبارزه وکړي